درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونې کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو نور موضوعات په راپورونو کې وړاندې کیږي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. جلال آباد کې څو چاودنو دوه تنه شوبل کړی دي. سعودي عربستان د خپل متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پيلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر وشتل. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد شهر په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی وایند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد شهر کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. اتاولا خوګیانی وویل چاودیدونکي مواد د شهر د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی پېښ شوی خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د همدارز ویل چې په چاودنو کې یو ورانکار ډله لاس لري خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریتر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې شوې وي. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیسته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر وشتل. د والی وایان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریتر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر یې ټپیان دي. همدارز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والی د وایان په وینا په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانیستل شوي دي. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یوه اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې د ښوونځیو په پرانیستو خوشاله دی.
موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو ایوا پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې است کشنان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو هغه سره چې نه کتاب څه نه کتاب څه نه کنه ستغه.
خو د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې دا ستونزه به سږ او راتلونکي کال حل شي. د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقه لري نن یک شنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاست کې وشي. خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکیش د زیاتیدو په ترڅ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپل عربي متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکاري شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکی په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو ویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربی اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لوري ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سی آی ای له پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه ښکاره کړې ده. اسوسییټډ پریس د دیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل پرون شنبه وویل چې برینان به د سه شنبه په ورځ چې د مې یو وشتمه ده د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبري وکړي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ یو معتقد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی ویندې شیرمن به هم چې د ایران د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې په خبرو کې مرسته کړې وه د کانګرس د استازو جرګې غړیو ته معلومات وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران سره له اتومي موافقې ووت. د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د ایران د وضعیت په اړه د دې جرګې ټولو غړیو ته معلومات ورکړي. او هالنډي سندری د ایروویژن د سش کال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالنډ د موسیقي د فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درسته نړۍ کې لسګونه میلیون تنو په ژوندۍ بڼه ولیدله. دوهم مقام د ایټالیایي او دریم د روسي سندرغاړو سندرو وګټ. تاسیز مو شخله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. پرون د افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره د ولسی جرګې د استازو ترمنځ یا خپلمنځي انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې ښاغلی رحماني ګټونکی اعلان شو، خو د هغه سیال او یو شمیر نورو وکیلانو په دې انتخاب اعتراض درلود. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې لري. افغان صاحب، که زموږ اوریدونکو ته وایس پرون داسې وویل شول، د ګټونکو له لوري وویل شول چې نن به د ولسی جرګې د مرستیالانو او نورو غړیو د ټاکنو لپاره صندوقونه ایښودل کیږي، خو سیالانو بیا وویل چې دوی د پرونی انتخابات نه مني او که چیرته د دوی غوښتنه ونه منل شي نو د ولسی جرګې دروازه به وتړي. وضعیت څنګه دی؟
څاروان صاحب، که تاسو یادونه وکړه، تېره ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډه وه چې د 133 رایو په کارونې سره رحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه وټاکه، خو ځینو وکیلانو دغه ریاست ونه مانو، ویل چې دغه رحمان رحماني 155 جمعیه او رایه چې 115 رایه کېږي نه دي خپلې کړې. نن ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د نور اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره شي، خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو له لوري د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ محاصره شوی ده او اجازه نه ورکوي چې رحمان رحماني اجازه نه ورکوي چې په چوکۍ باندې کېني. د دغه جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال شیبه وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
یو شمیر معترضو وکیلانو د ریاست پاس ختلي دي، چاته اجازه نه ورکوي چې چوکۍ اشغال کړي. او په څنګ کې یو مصلحتي غونډه هم د هر ولایت یو کس چې زه هم هلته پکې کې ګډون لرم، دا اوس تاسو د ټلیفون په خاطر باندې د بند راوتلم، او چې یو مصلحتي غونډه روانه ده چې هغه به وروسته فیصله وکړي چې دواړو نه به واک واخلي. او باوجود دې چې په دې کورنیو دندو په اصولو کې موږ وضاحت موجود دی، ولی په دې خاطر باندې چې د دواړو قناعت حاصل شي دلته یو مصلحتي غونډه ناشته ده. مشران وکیل صاحبان دي پکې کې غونډه فعلا انتخابات په ټپه ولاړ دي، نه موقت رئیس ته او نه هم دایمي کوم رئیس ته، فقط ټول تالار کې دې ته منتظر دي چې دغه مصلحتي مشران چې په اتاق کې ناست دي دوی ته منتظر دي چې دوی څه فیصله صادروي.
څروان صاحب د ولسی جرګې رئیس د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي، همدارنګه اداري پلاوی کې چې دوه رئیسان او دوه هم منشیان، یو رئیس یو منشی او بل نائب منشی، یو هم لومړی مرستیال بل دوهم مرستیال دی وکاله لپاره ټاکل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ټاکنې جنجال خواته ځي، بلکې په تیر هم دوره کې دا ډول انتخاباتو حتی میاشتې وخت ونیو چې بیا د مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمی چې د هغه وخت رئیس و ریاست په څوکۍ باندې کېنو د 5 کلو لپاره. سروان صاحب، بل خو د مشرانو په جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور، دفاع وزارت، ملي امنیت، هم د کورنۍ چارو وزارت، لوړ پوړي چارواکي، وزیرانو په کچه دغه غوښتې دي او د هیواد وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې ورسره خبرې کوي. بلې سروان صاحب،
ډېره مننه. رحمت الله افغان و چې ویلې په ولسی جرګه کې معترضو وکیلانو اجازه نه ده ورکړې چې ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د مشرتابه پر چوکۍ کښېني، خو اوس په یوه خونه کې مصلحتي غونډه روانه ده چې د هر ولایت یو استازی پکې ګډون لري او هر پریکړه چې دوی وکړه په نتیجه کې به یې یا ښاغلی رحماني د ولسی جرګې په د مشر په توګه کار پیلوي او یا به ممکن له سره انتخابات کیشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي، که څه هم په یو شمېر ولسوالیو او کمربندي سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډېر شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري. له هلمند د آزادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
په دې ورځ کې د هلمند په ناامنه او کمربندي سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ییزې حملې ډېرې سوي دي. یوه د دې حملو نه د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویالې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو برید و چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون 11 افغان سرتیر ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د پوینا لپله معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغه ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسته هم دوی په لاس ورنغله. برعکس د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محریم او د خپل منطقونه کلک دفاع وکړو، د دفاع په مقابل کې تعرضونه وکړو چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسته ونیو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو د دې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمنګ د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشکول سوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې دامګړی په ګرشکول سوالی کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندالی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګریش، کواشیر او کجکی ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو سره دي. له دې جملې خانشین، دیشو، مساکلا، نوزاد او باغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دې د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکې سیمې وساتي. حتی الله افغان ازادي راډیو ټول خلک د هغه عملیاتو نه پوزې ته راغلي دي چې موقت دي او عام ولس د خپل کورونو او سیمو کټ ته مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید د کومه سیمه چې نشي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په غزګي کې دوی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دوی سره که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا را نشي، د عامو خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته مشتراځي مشتاریزي کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دی لري که د یو کیلومتر ساحې د لري که د سل کیلومتر ساحې د لري، د هغو امکاناتو په شتون کې باید دی ولاړ شي عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا برته تر شا د ایران شي هغه ساحه برته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د نادلي او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې په موقت ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی پکار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامنه سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. مبدلیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ